라디오.
라디오 아사디.
شنبه د وری 25 د اپریل 14 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماشام تر وبو جوړه خبرونه په منځني چپ د ولش پښنیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. نن په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د رای ورکولو نوم درای ورکونکو نوم لیکل پیلیږي. دغه ټاکنو ته امنیتي اندیښنې هم شته. چارواکي څه وایي؟ تر خبرونو وروسته به د دې ترڅنګ د دې تفصیل درکړو چې پر سوریې امریکا حمله پیل کړه. د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر په دوو مرحلو کې کیږي. هند د افغان ځواکونو د روزنې او هوایي ځواک په برخو کې د مرستو ژمنه وکړه او د امریکا ولسمشر پر سوریې د برید اعلان وکړ. د خبرونو تفصیل. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سرلننه پیل شي. دغه نوم لیکنه د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو لپاره کیږي چې د کمیسیون په خبره د تلی یا میزان میاشتې په 28 کیږي. د انتخابات خپلواک کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وویل دا نوم لیکنه په دوو پړاوونو کې ترسره کیږي.
زمونږ لومړی مرحله د سپتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې. د سپتنام پروسه په دوه مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی په ښارونو کې او په دوم قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې. لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوم مرحله په ولسوالیو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی او په کلیو باندو کې هم 14 ورځې په نظر کې نیول شوی دی.
د ټاکنو کمیسیون وایي نن به په لویو ښارونو کې د خلکو د نوم لیکنې لپاره 1500 مرکزونه پرانیستي وي. تفصیل وړاندې په خبرونه کې درکو. هند افغانستان ته په پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزیر سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنی شازادی رډو ته وویل ډګر جنرال طارق شاه بهرامی د هندوستان د بهرنیو چارو او کورنیو چارو وزیرانو او لوی درستی سره خبرې کړې دي.
د افغانستان دفاع وزیر هلته خصوصا د ښوونې او روزنې د غرض د هند پر ځینو نورو پوځي همکاریو د خبرو لپاره کتنې درلودې. هند پر راتلونکي کې د ښوونې او روزنې د غرض پوځي خصوصا هوایي ځواک په برخه کې افغانستان ته د نورو همکاریو ډاډ ورکړی دی.
د هندي رسنیو د راپورونو له مخې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج د یو سوله ییز خوندي با ثبات او متحد افغانستان لپاره د ولسمشر اشرف غني د حکومت د روانو هڅو د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. هندوستان تیرونه اعلان وکړ چې په پام کې لري په نږدې راتلونکو کې 4 MI 4 ډوله هلیکوپټر افغان امنیتي ځواکونو ته وسپاري. د هرات چارواکي وایي په شینډنډ کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالېدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت ښه سي. افغان حکومت تیر کال پر 15 ولسوالیو د شینډنډ د ویشلو پریکړه منظور کړه. دغه 15 ولسوالی دي شینډنډ، زیریکو، پشتکو، کوهیزور او زوال، چې له دې جملې تر اوسه 3 ولسوالی رسمان فعال شوي دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد وایي د دوو نورو ولسوالیو په فعالیت سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي.
د دو نور ولسوالیو په فعالېدو سره په سیمه کې نور پوځیان او نور امکانات زیاتېږي. دا کار کولی سي په مجموع کې د شینډن وادي د ولسوالیو د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي.
له ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر حقو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر وکړ چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډونالډ ټرمپ د امریکا ملت ته په خطاب کې نن وویل د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې دا عملیات به تر هغو روان وي چې د سوریې د حکومت مخه ونیسي چې بیا د ډله ییزې وژنې وسلې ونه کاروي. د امریکا ولسمشر بشار الاسد ته د وحشي او مجرم خطاب وکړ او ویې ویل چې د دوما په ښارګوټي کې به د اپریل د 8 نیټې د زهرجن ګاز د برید ستر تاوان پرې کړي. په دې حمله کې لږ تر لږه 30 ملکیان وژل شوي وو. د ټرمپ د وینا پر مهال د سوریې پلازمینې د مشق ته نږدې په آسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دافعې هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر روسیا او ایران غږ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړ لاس واخلي. د امریکا ولسمشر وویل اوس باید روسیه پریکړه وکړي چې پر هغه تیاره لاره ځي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې بشار الاسد کورنۍ جګړه پیل کړې او نږدې 500,000 ملکیان یې وژلي یا له مهذبو ملتونو سره د اسد مخالفت کوي او درېشي. د روسیې د ولسي جرګې یا دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموال او خدماتو پر وارداتو د بندیز پیشنهاد کړی دی. د دوما مرستیال مشر ایوان میل نیکوف پرون وویل دا کار به له امریکا سره اقتصادي اړیکې محدودې کړي. په پام کې ده د قانون پر دغه مسوده روانه اونۍ په ولسي جرګه یا دوما کې بحث وشي، خو لا معلومه نه ده چې اوسنۍ بڼه به یې تصویب شي او آیا کرملین د دغو اقداماتو ملاتړ کوي او کنه. د خبرونو پای. دا ساجر اډو سهارنۍ خبري مچل اوري. نن په کابل ولایتونو کې د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو د نوم ثبتولو بهیر پیل شي. په دې ډګر کې مو وړاندې لښته ګواښونو هم خبرو. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په غزنی کې فرهنګي اونۍ پیل شوې.
دویم هدف مسوله ده چې موږ وړو د فرهنګ لاړخه د کلتور او نندارو لاړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې باسي موږ باید کینو او سوله وکړو.
د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړه وو چې په خپل تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي او په نړیواله کچه د ورځې توده مسله راخلو. په ملګرو ملتو کې د امریکا سفیر وایي چې د متحده ایالاتونو له اټکل سره سم د بشار الاسد رژیم د سوریې په جګړه کې لږ تر لږه 500,000 کیمیاوي وسله کارولې ده او د امریکا جمهور رئیس پر سوریې د بریدونو اعلان وکړ. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پروسه نن پیل شي. د دغه کمیسیون په خبره دغه پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي. په همدې حال کې دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان امنیتي ځواکونو د نوم لیکنې د مرکزونو د امن لپاره تدابیر په پام کې نیولي دي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور جزئیات.
د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو د ټاکنو لپاره نن د هیواد په ټولو شارونو کې درای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه رسمان پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په څلور دیش ولایتونو کې به د نوملیکنې څخه کم 1500 مرکزونه پرانیستې وي. د دغه کمیسیون یو مرستیال معزوله دولتي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل رای ورکوونکي د خپلو تذکرو له مخې ثبتېږي. مهمه ده چې خلک د تابعیت تذکره له ځان سره ولري چې د رای ورکولو شرایط پکې واضح دي چې د افغانستان تابعیت ولري او 18 کلنۍ ته رسیدلی وي. په ټول افغانستان کې به 1,400 مرکزونه پرانیستي وي. له ټولو هیوادوالو هیله کوم چې خپل نومونه ثبت کړي چې د رای پر شرایطو د برابرو کسانو صف او منظم لیست ولرو. شغلی دولتي وویل د نوملیکنې پروسه په دوو پړاوونو کې اول په ښارونو بیا په ولسوالیو او کلیو کې ترسره کیږي چې هر پروسه یو میاشت وخت نیسي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مرستیال په خبره د نوم ثبتولو پروسې د پرمخ بیولو لپاره څه باندې 10,000 نور کسان ګمارل سوي دي. د هیله څرګنده کړه چې دغه پروسه به له کوم امنیتي خطر پرته په ټول هیواد کې عملي سي. د افغانستان دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونو د نوملیکنې د مرکزونو د امن لپاره عملی ګامونه پورته کړي دي. د دفاع وزارت سرپرست ویاند برید جنرال محمد رادمنش ازادي رادیو ته وویل د دې لپاره چې وکړی سو هیوادوالو ته د انتخاباتو شرایط برابر کړو د جمعې په ورځ مو په هغو سیمو کې چې لوړ امنیتي تهدیدات پکې و جنگي عملیات زیات کړل. تر دې مخکې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځمې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د مشرتابه په حضور کې د ټولو ولایتونو له والیانو سره د ویډیو کانفرنس د لارې خبرې وکړې. د جمهوري ریاست د اعلامیې په حواله ولسمشر غنی درې ورکوونکو د نوم لیکنې د پروسې پیل د انتخاباتو د ملي پروسې د شفافیت لپاره مهم بللی دی. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو دغه انتخابات به چې څوارې نیټه ځنډول سوې د تلې میزان پراته ویشتمه وسي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ناامني د انتخاباتو لپاره یو ستونزه ګڼي او هیله شي چې دغه پروسه له ګواښ سره مخامخ نشي. دغه کمیسیون مرستیال په کابل کې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سراسري انتخابات یو اصل دی او امنیت باید تامین شي. دغه کمیسیون وایي شاید د ناامنیو له امله د رای ورکولو له شاوخوا 2000 مرکزونو څخه 948 فعال نشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو درون ماموریت او په دې اړه د نامنیو اندېښنې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه پرتې دي. که څه هم دغه کمیسیون په هیواد کې په سراسري انتخاباتو ټینګار کوي، خو نامنی بیا هم د دغه پروسې پر وړاندې یو ګواښ ګڼي. د دغه کمیسیون مرستیال معاذ الله د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لپاره چې سراسري او شفاف انتخابات ترسره شي باید د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت ډاډ ورکړل شي.
د نمونو د ثبتولو او د رای ورکولو د مرکزونو د امنیت خوندیتوب یو مهم امر دی. هیله ده له دې ستونزو سره مخ نشو. طبعا امنی د کمیسیون لپاره یو اندیښنه ده او موږ له حکومت او امنیتي ارګانونو سره شریکه کړې ده او اوس مو هم ورسره خبرې روانې دي او په دې برخه کې مو هم همغږي زیاته شوې ده.
تاکل شوې ده چې د حمل په 15مه په کابل او نور خارونو کې د نمونو د لیکلو پروسه پیل شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خوشبینه ده چې په دې مرحله کې به له امنیتي ستونزو سره مخ نشي، خو په ولسوالیو کې د دې پروسې د پیل لپاره پر امنیت ټینګار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته شاوخوا شپږ میاشتې پاتې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې ویلي چې د رای ورکولو له 2000 مرکزونو نه 3000 له پورته او منځنیو امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي ښایي د رای ورکولو شاوخوا 948 مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص نشي. د انتخاباتو د ځینو سارونکو په باور د هیواد امنیتي وضعیت ښه نه دی، ځکه د دوی په باور دم ګړی د هیواد په 22 ولایتونو کې جنگ روان دی، نو له دې امله سراسري انتخاباتو ته هیلې کمې دي. د فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید خپل اندېښنه داسې بیان کړه.
موږ هیله من یو چې زموږ امنیتي ارګانونه وتوانېږي د ناامنیو ګراف ټیټ کړي. که چیرې 3000 مرکزونه تر خطر لاندې وي، دا ښیي چې د سراسري او شفاف انتخابات له ګواښ او خطر سره مخ کیږي.
هڅه مو وکړه د دغو اندېښنو په اړه د کورنیو چارو د وزارت نظر ولرو، خو له بیا بیا اړیکو سره هم ونه توانېدو. دغه وزارت پخوا تر دې ویلي و چې د انتخاباتو لپاره بشپړې تیاریانې نیولې دي. د فیفا د بنسټ اجرایی رئیس وایي که وضعیت په همدې ډول ادامه وکړي، د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو کاندیدان به سیاسي سیالیو ته زیات وخت ونه لري او د دې ترڅنګ به د رای ورکوونکو او ناظرانو امنیت هم له ګواښ سره مخ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. نن د ورځې توده مسله دا ده چې دغه شیبه د سوریې د رژیم پر ضد د امریکا د متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې هوایي بریدونه دوام لري او د امریکا جمهور رئیس شیبه مخکې اعلان وکړ چې پر سوریې د برید اجازه ورکړې ده. د سوریې مرکز دمشق ته نږدې په هوا کې لوګی لیدل کیږي او همدارس په هوا کې اورونه هم تر سترګو کیږي. د برېټانیا سر اعظم او د فرانسې ولسمشر هم په دې ارتباط څرګندونه کړې دي. وړاندې په خبرونه کې د دې حمله په اړه له تاسو سره نور جزئیات شریکوو. و بجاو 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې دغه شیبه راړو چې په خپل تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
ریلیف ویب انټرنیټي پاڼې د افغان پناهغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې راغلي چې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 20,000 داسې پناهغښتونکي ترکیې ته ننوتلي چې اسناد نه لري. مقاله لیکي چې له دغو څخه 18,000 یې د ترکیې امنیتي ځواکونو نیولي دي. ویل کیږي د ترکیې صدر اعظم بن علي یلدرم تیره اونۍ کابل ته د خپل سفر پر مهال د افغان پناهغښتونکو د بیرته ایستلو په اړه له افغان حکومت سره توافق ته ورسید. تیره اونۍ ترکیه تر 200 زیات افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته ولیږل. د راپورونو له مخې ټاکل سوی ده د ایزوروم ایالت څخه 3,000 افغان پناهغښتونکي بیرته افغانستان ته واستول سي. د 2015 کال له پیل راهیسې سلګونو زره افغانان د ایران او ترکیه له لارې یونان ته او بیا اروپا ته ننوتلي دي. نیویارک پوسټ خبرونې د رویټرز خبري اژانس په استناد د افغانستان د قالینو د سوداګرۍ په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې عنوان دی جګړه د افغانستان د قالین اوبدلو مشهور صنعت وژني. مقاله لیکي چې د تیر کال پر مهال د افغانستان د قالینو اوبدلو لرغونی صنعت خرڅلاو تر نیمایي کم سوی دی. مقاله یادونه کوي چې پیرون کې د افغانستان قالینې ځکه خوشوي چې د توکي پر ځای هنري ټوټې ګڼي او قالینې د افغانستان له تر ټولو لوی صادراتو څخه دي. مقاله د متخصصینو له قوله لیکي چې د افغانستان د قالینو اوبدلو صنعت 2,500 کاله پخوانی دی او ویل کیږي سکندر اعظم له دغې سیمې خپلې مور ته یوه قالین په ډالۍ کې لیږلې وه.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي غزنی ښار ته د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري له خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې فرهنګي ونی پرانسته. له دې سره سم پرون په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې د 15مې کلیزې جشن هم پیل شو. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت پورا پور کې.
د غزنی ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د ننداري په مخه فرهنګي ونې پرانستي. د دغه ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس بشیر محمدی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ونی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر محمد رسول باوري له خپل 50 کسیز هنري او فرهنګي کاروان سره غزنی ولایت ته د خپل سفر پر مهال په دغه ولایت کې پرانستل. نوموړي وایي چې دغلته اوس زیات شمیر د غزنی ولایت تاریخي او فرهنګي آثار نندارې ته ایښودل شوي چې خلک ترې لیدنه کوي.
فرهنګي اونۍ پرانیسته چې دا فرهنګي اونۍ نمایشګاوې جوړې شوې دي، نندارتونونه جوړ شوي دي نندارې لپاره چې ټوله ورځ غزنویانو له دې ځایه لیدنه کول، او د دې تر څنګ چې د وزارت هنري آثار او د نندارې ته ایښودل شوي دي اطلاعات فرهنګ ریاست او د غزنوي ولس د مختلفو دولتي ادارو شخصي بنسټونو نمایشګاوې هم همدلته موجودې دي.
ښاغلی بشری زیاتوي چې دغه فرهنګي اونۍ څخه یې هدف د خلکو ترمنځ یووالی دی او خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي او هنر ته وده ورکول دي. غزنی ولایت یو د افغانستان له هغه فرهنګي او تاریخي ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 300 تاریخي آثار پکې شتون لري، او دغه راز د اولیاو کور هم ورته ویل کیږي چې له بهر ملکونو څخه هم خلک نندارې ته راځي او زیارتونه یې کوي. لدی سره په دغه ولایت کې د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15مې کلیزې جشنواره هم پرانستل سوه. په دغه جشنواره کې چې د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر او د لوړو زده کړو د وزیر تر څنګ د افغانستان د زیات شمیر نورو ولایتونو خلکو هم ګډون کړی و، مسؤلین وایي هدف یې د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ د پخوانی اړیکو ساتل دي او په خبره چې نړیوالو ته او د افغانستان خلکو ته د سولې پیغام ورکول دي. ښاغلی بشری یو ځل بیا ازادي راډیو ته داسې وویل.
د اسلامي ثقافت د پلازمینې 15مې کلیزې جشنواره هم رسمن پرانستله. زمونږ خو یو هدف دا دی چې مونږ وکولی شو د غزنی او اسلامي نړۍ ترمنځ هماغه اړیکه څنګه چې پخوا وه هماغسې ژوندۍ وساتو، ځکه دا یو غیر ملموس فرهنګي نړیوال میراث دی او دا باید تل همدغسې په شاندارو مراسمو ولمانځل شي. دویم هدف مسوله ده چې مونږ غواړو د فرهنګ له اړخه، د کلتور او نندارو له اړخه ولس ته پیغام ورکړو چې نور جګړې بس کړو، مونږ باید
خوشاغلی
بشری وای چې په دغه ولایت کې لا هم زیات شمیر تاریخي آثار او ځمکې زورواکي غصب کوي او په خبره چې ولایتي ادارای په مخنیوي کې پاتې راغلی ده. نوموړي اوس له مرکزي ادارې څخه غوښتنه کوي چې دغلته دې د تاریخي آثارو د غصب مخه ونیسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکزان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ شیبه مخکې اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د بریدونو امر ورکړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. ډانلډ ټرمپ وویل د وی د وسلوالو ځواکونو ګډ عملیات له فرانسې او برېټانیا سره روان دي او زه له دغو دواړو هیوادو مننه کوم. د ټرمپ تر دې څرګندونو وروسته د برېټانیا صدر اعظم تریزا می وویل چې د دې حملو هدف دا نه دی چې په سوریه کې رژیم بدل کړي، هدف یې د هغو کیمیاوي وسلو له منځه وړل دي چې د دې په وینا په سوریه کې ملکیان پرې وشل کیږي. تریزا می وایي ما د برېټانیا وسلوالو ځواکونو ته اجازه ورکړه چې په هم ژغی مشخص هدفونه د سوریې د رژیم د کیمیاوي وسلو د وړتیا د مخنیوي لپاره ترسره کړي. موږ دا بریدونه له خپلو امریکایي او فرانسوي متحدانو سره یو ځای کوو. دا حملې باید هیڅوک حیران نه کړي. د سوریې رژیم د خپلو خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلو د استعمال تاریخ لري. تر دې وروسته د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل د دې لپاره پر سوریې د برید امر د ورکړی دی چې هلته په کیمیاوي وسلو په لسګونو نارینه ښځې او ماشومان وژل شوي دي. د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ چې کله شیبه مخکې وینا کوله د راپورونو له مخې د سوریې پلازمینې د مشق نږدې په اسمان کې اور او لوګي تر سترګو کېده. د سوریې تلویزیون خبر ورکړ چې د سوریې پوځیانو د دفاع هوا ډزې پیل کړې دي. د امریکا ولسمشر پر سوریه او ایران ژغ وکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړه لاس واخلي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د سوریه په اړه اضطراری غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه جزئیات له سالم محمد سالیس خبر.
نیکی هلی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل د واشنگتن د اټکل له مخې د بشار الاسد رژیم د سوریه په وکلنه جګړه کې لږ تر لږه 500 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي. Let's be clear. Assad's most recent رازی پشکاره وایو د دوما پر خلکو د اسد رژیم لخوا د زهرجنو کیمیاوي غازو کارونه د دلخوا د کیمیاوي وسلو لومړی دویمه دریمه حتی نه څلوېشتمه کارونه نه و. د امریکا متحده ایالاتونو اټکل کوي چې اسد د سوریه په جګړه کې لږ تر لږه 500 واري کیمیاوي وسلې کارولې دي. نور عام اټکلونه دا شمیر تر دې زیات تر 200 پورې شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډه د روسیې په غوښتنه جوړه شوه. د دې غونډې غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې امریکا اعلان وکړ د سوریې په دوما کې د اپریل د 8 د مشکو کې کیمیاوي حمله په جواب کې د سوریې په تړاو به پر پوځي اقدام غور وکړي. ویل سوي چې په هغه حمله کې په لسګونو ملکیان وژل سوي دي. بلخوا په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل د لویدیز د پوځي اقدام په صورت کې به دمشق د ځانه له دفاع پرته بل انتخاب ونه لري. هغه د امنیت شورا غونډې ته وویل دا یو ګواښ نه بلکې یو تعهد دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي واسیلی نیبینزیا ادعا وکړه چې د امنیت شورا دایمي غړي امریکا، فرانسا او برېټانیا هڅه کوي چې بشار الاسد او د هغه نږدې متحده روسیا له منځه یوسي. په سوریه کې د مشکوکې کیمیاوي حملې په تړاو د روسیې استازي وویل د هغو باوري دلایلو او معلوماتو له مخې چې راسره دي په دې باور یو چې هلته د ځینو هیوادونو د ځانګړو خدماتو د غړو پارونکې اقدامات دخیل وه. د امنیت شورا د دې اضطراري غونډې په درشل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي وه په سوریه کې کیمیاوي حمله جالي او د بهرنیو استخباراتي ادارو لخوا سوي ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي اندېښنه ښولې او ویلې دي چې په منځني ختیځ کې روان بحران نړیوال امن او سولې ته خطر دی او سوریه تر ټولو جدي تهدید په ګوته کوي. د انټونیو ګوتریش په خبره اوسنۍ وضعیت د تشدد او ویش خطر زیاتوي او د سړې جګړې د بیا پیل سبب سوی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په azadiradio.com کې نیولې شي. لاند خبرونه لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې د راتلونکو ټاکنو لپاره د نوم ثبتولو بهیر سر لننه پیل شي. هند افغانستان د پوځي برخه کې په ځانګړي ډول د هوایي ځواک په اړه د همکاریو ډاډ ورکړ. د افغانستان دفاع وزیر پرون د هندوستان له ځینو عالي رتبه چارواکو سره د پوځي همکاریو پر زیاتېدو خبرې وکړې او د دې خبرو پر مهال هند ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به په پوځي ډګر کې مرستې وکړي. د هرات چارواکي وایي په شینډن کې د تشکیل شویو پاتې دوو ولسوالیو په فعالیدو سره به په سیمه کې امنیتي وضعیت بهتره شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې د سوریې د حکومت پر هغو تسهیلاتو یې د دقیقو بریدونو امر کړی چې هلته کیمیاوي وسلې جوړې شي. دغه بریدونه دمشق ته نږدې پیل شوي دي او جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ایران او سوریې ته اختار ورکړ چې د بشار الاسد د رژیم له ملاتړه لاس واخلي. او د روسیې د ولسي جرګې دوما جنو غړیو د امریکا د تازه بندیزونو په ځواب کې د یو شمېر امریکایي اموالو او خدماتو پر وارداتو د بندیز وړاندیز کړی. دا ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېره رسیدلې سیمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې دغه سیمسونه ته مخه کړو د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
د ژوند رنگونه
نومه من الله ده زلته ترازو لره ماو ده زبان زبان خرس
ترازو لري چې خلک ځانونه وزن کړی کنه اره ور سور پی گټي
یو سل یو نیم سل خیگی
خلق پل راجی که تاسی بتوائی
نام غاک و ماما هم راضی
مثلا یو جیل یو چوک دلت خپل زان وزن که چور پیور نخلی
پینزر افی
پینزر افی دستی را توی چه ارا راز به چوک کسان راجی دلت دیتا رازون استفاده که
خوی اول لاز شل نفر رو راضی هم از سل یو نیم سل خیگی
تا پیسی ساخلی کنه چنگ ده بیا کور که خرس مصرف بس کیگی
و بس کیگی نه خب پورکی اوی نه خب مگه خب نور کاریگرم شتا
تا ویلی چی ترازو تر سنگ ماسک هم خرچوی کنه بس چی فضا که لکه دی کابل چی ده دود گرد خلق چوم را ماسک آخلی
خب بس نو آقا نو کلا یو بست خرسی کلا نو بس دو بستی خرسی گی بس سل یو نیم سل اغم کی گی راتا
ده ماسکونه چی سرک پغار خرچی گی نظر اغا تس دوخانه کی لگ زر بدلی خنی داولی
بس نو آقا نو شرکت آقا ده آقا نو زد چینه شما هیلی
بس خوبا نیستی ارزان آخلی قیمت خرسی
آقا ما یو شیدی ما ماسکونه طول یو شیدی دوخانه یو ده یو شید
یو شیدی بیا دلتا ورس براز اوام گرمی گی دلتا سرک پغار بلاری گرمی خوبا دینی کی گی
والا چه گرمی ویشی باز شیو کنو مجبوری ده
نو دیسی سوره نیست در پیدا که باید سیال تکینی
خود سوره ده اوز نو پانه رشنی کی گی کند
سناسی چی پانه رشنی چی سوره کی خپلا سوری تا نزی
نه خپلا
مکتب چنگه ده
زمان و سیلا را آن مکتب نه
چون سمکی؟ و
باجی زمان یو لس رازم و لسم که
لسم که بیا لکار سر درستم رسیگی
نوش فی بیس
چون نمره
لسمی
لسام سم کی څوک اسای لاس کا خبنه
نه دیش نه فال دیش سم
په دیش څوک تاسو لسام یا په مضمونو کې کوم مضمون دی خوخیږي
بس ټول مضمونو هم خوخیږي خو ډیر هم پښتون بیا ډیر پی خوخیږي
ولی
خو بس نه خپل جواب هم ده کنه
که به څومره پکې تکړه یې
غنه بس نه سه تا تاسو یې وته کوم خو بس نه موږ نه هم خپل مشکل اله ولی
څومره پکې وړي
هغه کې سره سالوي ته وي هغه کې ورم چې دی ما کې شپې تم سره نه
آفرین مسرای کنه
ولی نه کنه
ډیر مننه نه خدای دې نور تکړه لره
فرشته مرسل د فن رنگونه پروګرام وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
قیام الدین مبارز له هلمند د اس ام اس راستولې ده او د هر اس ام اس په منځ کې د مثبت و علامه پرې شي د سیسمې اس ام اس نل وصل کیږي خو څومره چې ماترې استنباط وکړو دی لیکي چې له طالبانو او دولت څخه هیله کوو چې نور له جګړې لاس واخلي. جمیل له نورستانه لیکلی دي په سوریه کې د ولسمشر ټرمپ پوځي مداخله د ستایلو ده. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین څخه لیکي په کار ده په ولسوالیو کې د انتخاباتو نوم لیکنه لومړی پیل شي ځکه چې په هلمند کې د تریاکو د نشت وخت دی او له دې سره جګړه درېدلې ده. عبیدالله سروری د لغمان له علیشنګ ولسوالۍ لیکلي دي امنیتي وضعیت خراب دی، شای په علیشنګ کې د انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر لخند سره مخامخ شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي په ټول افغانستان کې د امنیتي ستونزو له امله انتخابات سخت دي چې ترسره شي. عبدالرحمن بیا لیکي د افغانستان د امنیت یوازینۍ لاره دا ده چې انتخاباتو ته مخه کړو. له همدې سره د ازادي راډیو دا خبري مجله سرته ورسېده. په بلې خبري مجله کې